السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داده شه ملگری ملتنا زمان فنظر که هاییست؟
بله اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده دا چه ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
احمد شیبریم هر کلی موکوم چهار شنبه یعنی نن د نومبر شپږویشتمه د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیوال ورسته د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیوال ورس ل دوه کلونو رئیس رسمن منځل کیشي د 2023 کال د می پښپاړسمه ملګر ملتو پریکړه وکړه چې هر کال دی د نومبر شپږویشتمه د ترانسپورت نړیوال ورس وبلل شي د دې ورسی درې مهم اهداف یې چوي دي د ترانسپورتي سیستمونو اهمیت ته د نړیوالو د توجه زیاتېدل د چاپیریال ساتنې او اقلیم د تغییر مسالې ته توجه یعنی ترانسپورت څومره اقلیم ککړوي او څرنګه مخنیوی کېدای شي او درېمه د ترانسپورت په برخه کې دوامداره پرمختګ افغانستان د کلونو راهیسې د منظم ترانسپورت په برخه کې د پراخو ننګونو سره مخامخ دی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظم شاري ترانسپورت نشتوالی غیر معیاري سړکونه او په دې برخه کې لږه پانګونه هغه څه دي چې د سفر پر مهال دوی د جدي ستونزو سره مخامخ کوي په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام راپور لري
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی
د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمنان دی چې په خپله سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشټوالي شکایت کوي نوموړي نن چهارشنبه د نومبر شپږویشتم ازادي راډیو ته وویل
پنځه خریه موږ دلته ژوند کوو داسې موټرې نشته دی خو یو شخصي موټر یو لس پنځلس بیا شخصي موټر کله یې کله نه مریض بیا هم داسې پسې پاتې شي د نن نه سبا ته پاتې شي کله کله شوي دي چې د دغه مریض ویل عادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی ډېر مشکلات دي
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایدار ترانسپورتي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی وران ویجاړ سړکونه د عامه ترانسپورت نشتوالی د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشتوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړی په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکي چې ښوونځیو روغتیایي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري د ختیځ نورستان یو اوسیدونکي ظهور کریمي ازادي راډیو ته وویل
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته نورستان کې یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډېر زیات دي دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور چې د دوه طرفو پیسې ومني د دوه طرفو پیسې کا درته گزاره وو کې ډرایور د منطقي 2000 1000 روپے درنالي دوه طرفو
ته دې تر څنګه افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډیرو ځان منونکو هوادونو لډلې دي چرته چې سیلابونه او زمکي خویدنې لا لوړان دي ډیر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورتي ستونزې یې رامنځته کړې دي د شمالي ولایت بغلان یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې یو شمیر سړکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمې یو اوسیدونکي نور الله وویل په پلازمینه کابل کې بیا یو شمېر خلک وایي چې لوګدي مدیر رئیس په دې ښار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړې بلکې هوایي ککړه کړې او ګڼه ګوڼه زیاته کړې د کابل ښار د اومې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نومخ پورشه ازادي راډیو ته وویل
په سړکونو یو ساعت کار کېږي او نور درویشت ساعته کار ولاړ وي له دې حالت نه میاشتې تېرېږي خو دا سړکونه جوړ نه شول د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسېدلی بل دا چې خاورې او دوړې جوړې کړې دي
افغانستان اوس مهال له سختې پرلپسې او بې ساري وچکالۍ او د هوا له ککړتیا سره مخ دی داسې مهال چې په دې هېواد کې منظم ښاري ترانسپورت وده نه ده کړې د زړو موټرو او نامناسبو سونتوکو کارول ګلخانۍ غازونه او ښاري ککړتیا زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه د منظم او پایدار ترانسپورت نړیواله ورځ ده ملګري ملتونه وایي چې د ټولو لپاره خوندي ارزانه د لاسرسي وړ او دوامداره ترانسپورت نه یوازې په اقتصادي وده کې مرسته کوي بلکې د هېوادونو ترمنځ نړیواله همکاري بازاری او سوداګری هم پیوړی کوي. دغه سازمان ویلی چې ترانسپورت د اړیکو خکولو، اقتصادي ودې، ټولنیزې هوساینې او د کار فرصتونو رامنځته کولو کې بنسټیز رول لري، خو د ګلخانهي غازونو د تولید یو مهمه سرچینه هم ده. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامدار ترانسپورت او له دې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دې ننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2023 کال په مې میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26 د منظم او پایدار ترانسپورت د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
د منظم او دوامدار ترانسپورت د نړیوالې ورځې په اړه مو راپور اوریده. په دې خبرونه کې مو میلمه ده د افغانستان د ترانسپورت په وزارت پخوانی ویان فیضی صدران. د دوی هرکلی کوم. صدران صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. که لومړی له تاسو دا واورو چې اول به ښارونو ته راسو، په ښارونو کې د افغانستان د ترانسپورت مشکلات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شبر صاحب، تاسو تاسو تخنیکي همکارانو ته او سره په څنګ کې تاسو د وزیر راډیو ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه نیکه وړاندې کوم. یو څه چې د تاسې وړ دی، زه د ترانسپورت وزارت مطبوعاتي سلاکار وم، ویاندې کوم.
هو بخښه، مهرباني. ما پوښتنه هم دا وه چې ځدران صاحب، چې که چېرته لومړی د افغانستان ښارونو ته راشو، د افغانستان په ښارونو کې ستاسو په نظر د ترانسپورت عمده ستونزې که چېرته یو څو ته تاسو اشاره وکړي څه دي؟
یو ځل بیا سلامونه وړاندې کوم شیبر صاحب محترم. د هغه هیواد چې 50 کاله جګړه یې شاته پرېښي، بېله شکه چې په هغه کې نه یوازې ترانسپورتي ستونزې بلکې د ژوند په ټولو اړخونو کې ستونزې موجودې وي. افغانستان هم دغه مزل وهلی دی، دغه د جګړې ځپلی هیواد و. په جګړه کې هغه د پښتو متل دی، وایي آسونه نه سربېږي یا آسونه نه چاغېږي. نو افغانستان هم د دغه بدبخت کورګډې جګړې له امله چې د پردیو له لورې په افغانانو باندې تپل شوي وه، متاسفانه زمونږ ټول هغه بنسټونه، هغه معیارونه چې په معیار به برابر وي، د هغې جملې ترانسپورت هم متاسفانه چې د فاجعې وړ لا تر اوسه زه بولم، د کابل ښار او د افغانستان د نورو لویو ښارونو ترانسپورت بیخي معیاري بڼه نه لري، د معیار په برابر نه دی. اصلا زیات ستونزې په ترانسپورتي لحاظ دلته په افغانستان کې موجود.
په مشخص ډول زدران صاحب، یعنی څه ستونزې موجودې؟ مثلا د کابل ښار ته که چېرته راشو او تاسو جګړو ته اشاره وکړه، په جګړو کې هغه برقي سرویسونه تخریب شول، په جګړو کې ملي بس خراب شو، سیستم یې ګډوډ شو، لیکن بیا د جمهوریت په وخت کې ځینې قراردادونه وشول، هم ځینې ترانسپورت بسونه افغانستان ته وسپارل چې په هغوی کې هم ازادي راډیو ځینې راپورونه لرل چې درغلۍ او دا خبرې هم پکې وې. لیکن په مجموع کې که چېرته ورته وګورو، یوه ستونزه دا هم ده، ولس هم همکار نه دی. تل فرضاً په ملي بسونه چوکۍ خرابوي او یا داسې چلند نه ورسره کوي لکه دا چې د دوی خپل وي. نن سبا مشکلات پسې کې دي.
تاسو وګورئ، راشو د کابل ښار نفوسو ته راشو. کابل یو وړوکی ښار و چې ورته راهي شو، او تقریبا د نیم میلیون کسانو یا څه باندې نیم میلیون کسانو لپاره دغه یو داسې ښار و چې پاک ښار و. په مخکې فضا دلته د ښار ډېره منظمه پاکه وه. دلته لکه تاسو اشاره ورته وکړه، مونږ ښاري بسونه درلودل، ښار ډېر منظم و، ټکسیان پکې چلېدلې. اوس که راشو تاسو ښار ته، ښار په هغه رقم باندې ښار نه دی پاتې شوی. که تاسو سهار وغواړئ چې وظیفې ته ځان ورسوئ، متاسفانه په ټاکلي وخت باندې تر څو چې د سهار ډېر وختي حرکت ونه کوي ونه رسېږئ، تاسو نشئ رسېدلی. دلته ترافیک زیات دی، بیروبار زیات دی، ازدحام زیات دی. په کابل ښار کې متاسفانه غیر پلاني ساحې ډېرې دي. سړکونه په مخکې وختونو کې تاسو په تېر جمهوریت کې تاسو خپله شاید لیدلي وي، دلته به راغلي یاستئ، تاسو به لیدلي وي چې سړکونه بند و، خلکو غرفې پکې جوړې کړې، خلکو سړکو کې کراچۍ درولې، خلکو سړکونه اته که درته ووایم چې د پیاده راو لاره به پکې پیدا کړي، پلی سړی پکې لاړ شي. اوس د زیات ازدحام له امله د ترانسپورت په پیسا کې که ووایم چې خلک بیکاره دي، اکثره خلک لا تر اوسه پورې هغه اشتغال او هغه چې بیدوی لري نشته، اقتصاد ځپلی دی، بیرونی هغه دی، بندنی هغه په مونږ باندې شته دی، تعزیرات په مونږ باندې شته دی. اسلامي امارات هڅه کوي په کابل ښار کې په غیر پلاني ساحو کې دغه تفصیلي پلان چې اعلان کړی دی، د سړکونو د ایستلو، د موانع د لرې کولو، د سیمټي دیوالونو د لرې کولو، بیا هم د ښار کنټرول له کنټرول نه، د ټرافیکو د کنټرول نه، یا د ترافیک پولیسو له کنټرول نه وتلی ښکاري راته. په دې کې ښاروالۍ هم امیده ده، ښاروالۍ هم باید په خپل ځای کې اقدام وکړي، هغه ترانسپورت وزارت هم حاضر قیاس ورسره امید باید په دې برخه کې، هغه ارګانونه چې خاص او مشخص وظایف لري باید دغه سر ته ورسوي. او ښاریان پخپل تر څو چې مونږ خاري کلتور په سلام رات نو کوم پخپل خاري اندلته لاس په کار نشو د حکومت سره ملاتړ نشو او لاس ورنکو فکر نه کوم چې زر تر زر دغه حالت کنټرول شي تاسو به خبر یاست چې پوس کې د کابل ښاروالۍ ورسره په څنګ کې نور نهادونه امنیتي نهادونه هڅه کوي سړکونه پراخیږي د ټیکسیانو لپاره امرونه ورکول کېږي تر څو دا ښار بیرته منظم هغه مسیر سره وګرځېږي مګر متاسفانه چې ترانسپورت دومره زیات شوی دی یو څوک بیکاره وي او $2,000-$3,000 کله چې پیدا کړي دلته زاړه او پرسو دغه موټر اخلي بیا په لاینونو کې چلیږي ټیکسیان شکایت لري سرویسونه اصلا دلته بسونه موجود نه دي هغه دولتي سکتور تاسو مخه اشاره درلوده مونږ ملي باس درلوده ملي باس کته پښمار یا نه ملي باس کشیر ته تاسو وګورئ چې بیا لاین کې چلیږي اصلا د دولتي سکتور د ملي باسونو لپاره یا د عامه ترانسپورت لپاره دغه ترانسپورت لپاره چې هوا پاک وساتي خلکو محیط پاک وساتلی شي او خاري نظم مراد کړی شي متاسفانه دلته لا تر اوسه پورې هغه څه نشته او خلک د دې جوګر نه دي یا د وطن د دې جوګر نه دي شوی
تاسو چاپیریال ته اشاره وکړه د دې ترانسپورت نړیوال ورچل منزل کې شي په مقدمه کې مادي ته دا خبره یاد کړله چې ملګری ملتونه وایي چې یو علت چې دا ورس په نړۍ کې منزل کې شي یو علت همدا ده چې چاپیریال د ترانسپورت له ستونزو خوندې شي په جنو هیوادونو کې او حتی د په افغانستان کې د سولې په کلونو کې داسې یو سیستم روانو سي کوم موټر سره بهر راواردي شي باید په کال کې معین موټر افغانستان ته وارد شي او په څه ډول او څه نویات باندې موټر وارد شي له دې سره مرسته کوله چې موټر ډیر نشي فکر کوم دغه دود دغه د جنګونو په کلونو کې او بیا د جمهوریت په وختونو کې بيخي مات شو تر اوسه پورې لا فکر کوم چې زاړه موټر خلک له بهر نه راواردول شي هم داسې ده
بله کاملا تاسو په حق یاستئ په دې خبره کې زه در سره متفق یم که تاسو راشئ وګورئ زمونږ ګمرکونه وګورئ د هرات ګمرک وګورئ نور ګمرکونه په څنګ کې چې د کومې لارې دغه موټر واردېږي د ټیټ ماډل موټر یو څو وخت لپاره اعلان وشو چې دغه موټر باید له کار لوېدلې موټر اطرافو ته باید ووځي مګر متاسفانه چې دلته بیا هم هغه مراعت نه شو او اوس دلته کراشه هغه ټیکسیان وګوري متاسفانه دی یو ښار لپاره د کابل شان دی یو لوی ښار لپاره چې دلته په ګڼ شمېر نفوس په سلا اوسېږي دغه لپاره هغه معیارونه چې په نظر کې باید ونیول شي متاسفانه نه دي اوسانه نظام ډېره هڅه کوي تر څو دا وکولی شي دغه معیار ته راوګرځوي دا یوازې دغه نه ده په لویو لارو کې تاسو شیپر صاحب بهتره معلومه ده چې په لویو لارو کې زمونږ اوسانی یعنی د جمهوریت په مهال کې د جګړې په لامل طرفات زیات وو په اوس کې متاسفانه په ډېر تعصب سره زه باید ووایم چې په لویو لارو کې هغه ټکرې او هغه چې د موټرو ترمنځ راپیکیږي لکه د کندهار او د مزار او د جلال آباد او هغه نور لویو لارو کې د خوست او پکتیا په لاره باندې چې متاسفانه هغه تلفات بيخي زیات دي نه سړک معیاري موجود دی اوس کې مثلا طالبانو یا اوسانی نظام د هڅه روانه کړې ده چې د کابل تر هرات پورې د وسړک باندې معیاري سړکونه باید موجود وي چې پیس باید موټر ولري د خپل سرعت نه د ټاکلي اندازې سرعت نه باید تیز لاړ نشي خو دا تر څو د افغانستان ترانسپورت په افغانستان کې په کابل کې په نورو ښارونو کې په مجموع کې په ټول افغانستان کې ترانسپورت معیار تر هغه څخه فکر کم چې وخت لرو دی ګټه
تاسو بله
د دې سپاره باندې تاسو وایم
مهرباني
دا سفر سودا او زړه موټر دلته موجود دي چې د لوګې له عمل کله چې زی په سړک کې بل موټر لار نشي کولای متاسفانه د ناقصه ته دوی توجه کړی دا هغه تاسو خبره ده چې دا خلکو کې زیات فشار راشي دلته خلک د لوګې او د فقر سره لاس او ګریوان دي دولت ډیره هڅه کوي چې خلکو ته کار پیدا شي دغه کار د شتون په هغه کې دغه ملوثه فضا په اصطلاح په هغه کابل کې کار کوي دا اوس چې زه اوسې کوم که تاسو وګورئ ډیره دغه فضا دومره ملوثه د شتون لوګي او دوړې نیولې ده
د لوګي په تر موضوع پورې ځینې دا هم وایي چې هغه ډیر لوګي کوي رکشاوي او په افغانستان کې رکشاوي زیات شي وي په شهرونو کې
او په ډیر کارونه کې مثلا خوست دی کندهار دی او دغه نور
جلال آباد په شمال کې کندوز دی
او د رکشاو اندازه به دې هر نه وته د اته د کابل ښار لمن ته چې د احمد شاه بابا مینا د په دغه مناطق کې رکشاو بيخي کوایم چې موټر لپاره اصلا په سړک باندې ځای نه پیدا کیږي رکشاو زخت زیات شي ودي او بل هم دا نه کسان چې په دغه کې واب معیاري تیل دلته نه وارد دل حق تیل چې باید په معیار برابر وي لوګای ونه کې لوګای تولید نه کې او کاربن تولید نه کې هغه تیل اوس اسلامی امارات تاسو بیا ورې چې په وار وار ایران ته غیر معیاري تل هغه تل چې په اصطلاح کاربون تولیدوي هغه تل چې لوګای زیات وي هغه بیرته مستردوي د هغوی لپاره په اصطلاح چانځایونه یا لابراتوار جوړ کړي دي چې هغه هلته ازماینه شي او راشي. خو دا چې اسلامي امارات اوس د نړیوالو بندیزونو سره لاس یو ګریوان دی په هیواد کې خوشبختانه چې جګړه نشته هیواد اوس د سوکاله دی آرام دی. تاسو وینئ چې زمونږ له ګاونډ سره اوس دغه شته ستونزې هغوی هغه د تېره شپه په کونړ ننګه او په خوست او پکتیکا کې بمباردونه وکړه زموږ بلکې
ووژل
او د نړیوالو تعزیراتو دغه خپل اثرات دلته موجود دي. خو تر ډېره بریده خلک د کابل ښاروال لکړنو په چې د میرای سره سړکونو جوړول دي او خلکو ته په اصطلاح دغه اوسنۍ ګڼه ګوڼه چې خلک نشي رسېدلی مړي ته ژوندي ته شاپخانې ته یا په کوم بل ضروري او اړین کار چې په خپل وخت نشي رسېدلی په دې رابطه د ښاروالۍ ګامونه ستایل کېږي او په مجموع کې په اقتصادي برخه کې د لویو سړکونو په پانګونه باندې د اسلامي امارات هغه پالیسي چې اوس یې راخیستې ده او سړکونه معیاري کوي جوړوي لویې لارې جوړوي دا د ستایلو وړ ده. مګر په کول کې کله خبره ده توکو ما مشکله به وي چې مونږه زر تمه ولرو چې د افغانستان ترانسپورت معیاري وي او مونږ د یو معیاري ترانسپورت په نږدې وخت کې ولرو.
زدران صاحب مننه یو اوریدونکی هم را سره ده. مایکروفون ستاسو له ازادي راډیو اورې مهرباني وکړئ.
خدای دې مان قبول کړم محترم اسماعیل سروان صاحب تلمونه تا او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړي روغ جوړ به
په خیر راغلی زه شیبر هم له تاسو سره مهرباني وکړئ.
قربان سمایو سلام تاسو مېرمنو تمام شبر تاسو محترم عبد الحاد تعلیم د هلمند څخه محترم احمد شبر صاحب واکن لکه مېرمنو چې اشاره وته وکړه نومر د حکومت د اتستاوی چې مثلا د سړکانو د غلارې برابرۍ کې سره دغه کې د ترانسپورت کارو قطار برابر کې خو کزه را سم د هلمند ولایت کې شبر تاسو محترم د سړکانو حالات در سره شریکم د غلارو پاړون نظر در سره شریکم په خدای باور وکړه چې سړی پیدا لا پتلای یعنی مرتکل لا کړی نسی باندې چلوالي نو زموږ د حکومت غوښتنه دغه د چواز نه د هلمند سړکان یعنی په ټوټل افغانستان کې سروي وکړي چې هغه غټ سړکان مثلا د ترانسپورت لارې ور برابر کړي او دغه دمبرونه سم کې شبر صاحب د چمپونه په خوا باندې جوړ کړي ودا د کندهار او د هرات غټ لار عمومي پر دې شبر صاحب کستا سیادی په خوا دغه مرجوب نه کېدلې دونه ټکرونه نه کېدل لکه وس چې حکومت دغه جمپونه مثلا دغه شان ځنی استکړی دی وس یو موټروان په تی صورت سره په دې ډمبر باندې تیریږي نو د بعد مرغل ته ترافیکی پیښه من تر ازي بعد حکومت دغه سړکونه برابر کړي لکه په خوا چې برابر وس ته داخله برابر کړي شبر صاحب محترم
اوس خبر پدې کې د اتل صاحب اوس کوچنیان خو نه یوسې سړک کې جمپ نسته نو موږ به تیز ګرځونو خو یو څه خو خلک هم باید فکر وکړي
استیکر خو باید وکړي شبر صاحب محترم خبره ده چې تاسو به خبره معلومات تاسو جرنالیستانو زرما تاسو شمه معلومات لري چې اوس یو څوک پویږي اوس زګور زه خپل چې د کور ته شبر صاحب مرسیکل با سم هر وسایل چې د کور ته خبا سم ما په زین کې دالې چې باید په تونه صورت کې لاتم باید په قرار سره چا سره لاتم زه باید تاسو کوم د شاده خو به بل سړی د پک شو مرسیکل ته باید کړ شبر صاحب د افغانستان خلک د صداقتو شارو کې د ترافیکي پیښې کې تاسو وګورئ تاسو سروي وکړي یو د حکومت سروي وکړي دا کسان شبر صاحب چې په نشي تو کو باندې دیا مثلا د شیشان خو د ګولې خو چې خپل د حالات څخه اړولې نو خو یو باچات کوي نو خامہ خای د سړی پیښوي چې بار اکات نه کوي د بل مسلمان ژوند په خطر کې شي شبر صاحب
دا مشکلات تاسو مخکې د هلمند ویل د هلمند د تاسو د هلمند په کوم ځای کې ژوند کوي په خپل
شبر صاحب موږ د هلمند ولایت د ګرمسیل په ولسوالۍ کې ژوند کوو
ل ګرمسیر ولسوالۍ کومې خواته سړک ځېدلې
د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر څخه جنوبي خواته د ناوه ولسوالۍ د ناوی څخه ګرمسیر ولسوالۍ د شبر
نه یعنی له ناوی تر ګرمسیر پورې سړک څه رقم ده
د لشکرګاه شهر څخه تر ناوی پورې دمبر دی بیا د ناوی څخه شبر صاحب محترم راځه تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې مکمل ګرد خامہ دی بیا د ګرمسیر ولسوالۍ څخه درخانشینه بیا تر دیشو پورې د درې ولسوالۍ سره نشلی شبر صاحب په خدای باور وکړه پر دغه رقم کندو کپر لار د موږ د حکومت سره د بیلابیل رسنۍ د طریقه دا شخ کړی دی غوښتنه مزینه کړی دی چې دغه د ګرمسیر لار باید دمبر شي خو د بعد مرغ دروسنه په تیر حکومت کې شاته وجور د کړی دی نیوسته وجور د کړی دی د سکندو کپر پر تاده نو کاشکی ژورنالیست راغلی وای پر دغه لارې ریپورت جوړ کړی وای بیخي دایره نو ول خبره د شبر صاحب تقریبا یو نیم سل کیلومتر لار دی یو کم نه ده
له ګرمسیره تر لشکرګاه پورې په څومره وخت کې رسید څوک
په د دغزمیر دزا څخه د سفر ازي څخه په درینم ساته څلور ساته فولډر مټر کې درینم ساته څلور ساته فولډر مزال شت په تیز سرعت سره خلار کندو کپار دې کبیا مې څوک ډیر چیز لاته په درې نیم ساعت څلور ساعت تر مرکز لشکرګاه شهر پورې رسیدي شبر ته محترم
مننه اتل صاحب خو تاسو تیز مزل دا تیز مزل کې خلک را ګرځو سی تیز مزل ودی کې کنه ډیر گزاره دي کې ډیر مننه خبرونه کې برخه واخسته کور ودان ځدران صاحب
الله مو خوشاله
اوسه ځدران صاحب هم ته هم یو سنځه ده چې ځین خلک دا شکایت کوي چې د لینی موټروانان کله ناکله له مخدر موادو استفاده کوي خلک هم احتیاط نه کوي اوس تیز تیز ګرځي او عجله یې یو وخت خبریال ته په بهرني ویلي وای افغانان په هر څه کې عجله کوي یو دروازې ته چې راسي یو ته وایي ستم مخ کیسه او بل ته وایي ستم مخ کیسه څنګه ځدران صاحب
محترم کومه بیرا جوړ کو پلان واش کې د لاندو خبرو لپاره دومره باید وایم شپر صاحب چې زمونږ هیڅ شای په معیار برابر نه دی متاسفانه زمونږ د لایسنسونو په مخ کې چې ویل شوی دی په تیر جمهوریت کې اوس خو جدي سره روانه ده ځکه زه خپل د سر لیدل حال درته ځکه چې لایسنس تلم زما لایسنس په تبدیل و الته دومره جدي څارنه روانه ده مخکې به کوټه ترافیکو لایسنس ورته راوړ د 2000 افغانۍ په بدل کې دلته د وروستو په معیار برابر نه دی زه یو څو ورځې زونه په دې رابطه ول لاره الفاغ وخت کې د وخت ترانسپورت وزیر سره مهم دغه شریک کړو کچېته موږ غواړو چې معیاري ترانسپورت ولرو او معیاري ډریوران ولرو په نړیواله کچه روزل شوی ډریوران ولرو هداکل د دې هیواد په زونونو کې موږ مسلکي انسټیټیوټونه باید ورته ولرو چې د انګریزي ژبې ترڅنګ ورسره په څنګ کې نورو په تخنیکی مسایلو کې او د ډریورۍ د معیاري ډریورۍ په زده کړه کې ورسره کومک وشي تاسو کدل تراشه کابل کې وګرځئ تاسو باندې د یو صاحبل اورز فکر کوم چې ترافیکو اعلان وکړ چې نور څوک نشي کولای چې د موټر انجن پرته د ترافیکو له اجازه بدل کې څوک نشي کولای چې رنگ تغییر کې څوک نشي کولای چې موټر له د تیلو نه غاز ته وړوي دا ټول شایان یا په اصطلاح د ترافیکو د اجازه پورې وتاړ شو زه یو څه وایم تاسو راشي د کابل خار یو نمونه ده تکای ما یا زه به وایم چې دومره ملوث شي د مستریانو له درکه دا فکر کوم چې په لشک باندې مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو توانېدلی چې مستریان تر یو خط لاندې تر یو چتر لاندې په اصطلاح راولو هغوی ته مشخص ځایونه هلته په اصطلاح مشخص کړو چې په دغه ځایونو کې به تاسو کار کوئ او له هغوی امتحان واخیستل شي چې دغه مستریان دي که فقط پزې تورې کړي دي او نور په څه نه پوهېږي د یو خوا د زړو موټرو واردول چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه له بل خوا د مسلکي ډریورانو نشتون او لبل اخوا د خلکو نه همکاري د حکومت سره زه فکر کوم چې دا ټول حق ایلاتونه دي چې مونږ یې نن د حالات راسول یو او
ځدران صاحب فکر ته کوي لکه د افغانستان نور شین خلک حکومت ته ګوري حکومت خلکو ته ګوري او ترمنس کارونه پاتوي یعنی لیکن د خلکو خپل هم ډیر مسولیت دی فرزن یا فرضیه را فکر وکړو چې حکومت تاسو یو وخت سلاکار وي د ترانسپورت په وزارت کې په هغه وخت کې چیرته ستانه شو فکر وکړه چې د ترانسپورت په وزارت هیڅ کار نه کوي نو دغه ترانسپورت خو د خلکو مربوط ده خلک له ځان سره باید دا پوښتنه وکړي چې زما مسولیت څه دی زه موټر راباسم له کوره او د باندې وسم د ځان د صحت له خاطره د بل افغان د صحت له خاطره باید زه څه وکړم یو څه خو خلک هم باید مسولیت ومني که څرنګه
بار صاحب اعظم د ژوند په ټولو پړاوونو کې یا د ژوند په ټولو ډګرونو کې په هر اړخ کې چې څلور اړخ خلک توجه نه لري زه فکر کوم هغه ژوند معیاري نه دی موږ په افغانستان کې معیاري ژوند لکه دغه دوست چې تاسو اشاره وکوله زه به د خپل کلی د طرف ته یا په اصطلاح د خوست پکتیکا تر غزنی دغه سړکونو ته اشاره درته وکوم چې یو مریض هلته پیدا کیږي تر شفخانې د ولسوالۍ تر شفخانې پورې هغه نه رسیږي لارې په دغه رقم باندې دي د ژمي خرڅ خلک په اصطلاح د دوه میاشتې درې میاشتې مخکې اخلي کچېرې واورې ډېرې شي اوبه ډېرې شي هلته پول نشته په هغه د خوړنو باندې پورې کېدل مشکل وي ورته په واوره کې په اصطلاح تاک مشکل وي بیاري سړکونه هلته موجود نه وي زمونږ د خلکو ژوند که اوس هم وایم په ډېرو دغه اطرافي سیمو کې که مبالغه ونه کوم هغه د کمونه اولیا د دورې ژوند سره ورته والی لري خلک دغه توجه نه لري یو څه چې زه وایم په دې باندې وضعیت نه شي له موضوع نه ونوځم تاسو وګورئ د افغاني بانک نوټونه مونږ خارجي بانک نوټونه لکه ډالر لکه یورو او لکه نور ډېر ښه ساتو هغه په جیبي بکس کې ساتو ترڅو هغه پاغه قیمت راټیټ نشي. اما که افغانۍ ته تاسو راشئ هغه دومره پرسوده شوي دي چې اصلا د هغې هغه لیکل نه معلومېږي سړي دپاره.
او په دغه خلک او خلک په دغه نه پوهېږي او خلک په دغه نه پوهېږي چې ستاسو د مالیې پیسې په دې ورځي. بله
او خلک بلډینګونه جوړوي څلور پنځه منزله. اما که کله کوڅې ته راشئ هغه د خپل مخې هغه پیاده راوي چې هغه پرېږدي د حکومت دپاره. دغه دغه د ناکاره خبره ده، د ناسازه خبره ده. همدغه علت چې مونږه پرمختګ نه کوو، مونږ معیاري ښار نشو جوړولی، مونږ معیاري ترانسپورت نشو جوړولی، مونږ د ژوند نورو معیارونو ته مثلا زمونږ دوا د شفخانې نه وځي هلته خرڅېږي په بازار کې، مونږ نسخې راته راکول کېږي په بازار کې بیا اخلو هغه دوا، یا مثال زمونږ د تعلیم و تربیې پیسې کې کتابونه واخیستل شي هغه بیا هلته ځي هلته خرڅېږي. دغه نظارت او کنټرول یوازې دولت هغه ستاسو خبرې ته راځم د دولتونو برخه نه ده، د دولتونو په اصطلاح مسؤلیت نه ګرځي. دغه د خلکو یو بل ته د لاس ورکړې او له یو بل سره ملاتړ له دولت سره امید او همکار ته امیدل، زه فکر کوم د هغه څه دي چې مونږ کولی شي چې یو معیاري ښار ولرو، یو معیاري ترانسپورت ولرو، یو معیاري ژوند په کول کې دلته ولرو. متاسفانه د خلکو همکاري دلته صفر ده.
مثلا دا تاسو چې وویل چې د بیرته د ملي بسونو تراشم د کابل، په هغه وخت کې چې تاسو په وزارت کې سلاکار وي، څومره بسونه د کابل لپاره اخیستل شوي وو چې دا باید د کابل په ښار کې وچلي؟ یو ارقام تاسو په نظر کې
شته؟ بلایوازه کومک کړی وو، هغه بسونه اخیستل شوي وو. دوهمه جوپه چې زه په وزارت کې وم، هغلته وزارت ته راغلم، په هغه وختونو کې زموږ سره هند وعده وکوله چې د زرو په شاوخوا کې موږ تاسو بس موټر درکوو، د ملي بس د ښاري ترانسپورت په خاطر باندې لیک درالیک لپاره هغه باندې کار روان و. په هغه وخت کې بتاش صاحب وزیر د ترانسپورت و، په هغه باندې په جدیت سره کار روان و. لمونږ یې غوښتنه دا وه چې تاسو معیاري په اصطلاح تخنیکران او معیاري ورکشاپونه دلته باید ولري. لومړی تاسو دغه نقصه را فکر بیا راشئ چې موږ درته بسونه درکړو. متاسفانه چې په هغه وخت کې موږ په دې باندې قادر نه شو، ډېره هڅه وشوه
یعنی په خیرات پسې نه شوی رسېدلی، نو دا وطن به څرنګه اباده وو؟ مننه سازران صاحب. د افغانستان د ترانسپورت اتحادیه رئیس محمد نبی افغان هم په خبرونه کې راسره شو، د دوی هم هرکلی کوم. افغان صاحب، د ترانسپورت په برخه کې که چېرته د عمومي ترانسپورت راشو ولایتونو په لور باندې ستونزې څه دي؟
مننه، سلامونه تا چې تاوریدونکو ته مېلمنو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، ترانسپورت خصوصا د افغانستان ترانسپورت په تیرو څلوېښتو کلونو کې له جنګونو سره چې څنګه د موږ نور بخشونه له موږ نه پاتې ول او بې سرنوشته پاتې و، دغسې د موږ ترانسپورت هم ډېر بې سرنوشته او په ډېرو سختو شرایطو کې، په ډېرو سختو حالاتو کې له دغسې حالاتو سره مخ شول، مخ ته راغلل چې له ډېرو کړاوونو سره مخ یو. خو که تاسو وګورئ، قوانین نه ول او نهسته، او تر ډېره حده په دې بخش کې هغه افراد او اشخاص فعالیت کوي، سرمایه ګذاري یې کړې ده، یو چا پلو پټۍ ورته خرڅ کړی ده، راغلی ده یو موټر دوه موټر اخیستي، هغه که زیات شوي او که یا کم شوي وي. اوس هم دغه وضعیت دموږه جریان لري. متاسفانه په دې تیرو شلو کلونو کې چې خلکو په میلیاردو پیسې پیدا کړې، اما یو سرمایه ګذار دې بخش ته رانغی، ځکه دې بخش ته کار هم نه وسوي، او دغه بخش دغسې نیمکله پاتې، او دغه بخش دغسې له ستړو سره پاتې. د امارت له راتګ سره هر څه ډېره دا اوس وسې څنګه دا سکتور منظم کړو، ځکه د موږ قوانین هغه د پنځوسو کلو پخواني قوانین دي. ترانسپورټ کې په دې تیرو څلوېښتو پنځوسو کلو کې چا قوانین نه و جوړ کړي، اساس نه و جوړ سوی. اما د امارت له راتګ سره چې کله دوی راغلل دلته، له تیرو شلو کلونو نه دغه د کمپاینو موټر هم ډېر ول، بارونه هم کم سو، دلته یو رقم ګونګ حالت را ما بینسته سو. نو بیر د خلکو هغه د کمپاینو موټر هم را وستل، حکومت به دې لګیا اوس څنګه تګلار ورته جوړ کو، څنګه یو اساس ورته جوړ کو، څنګه هغه نوي قوانین ورته جوړ کو چې ورته جوړ سول، اما هغه رقم جوړ نه سول لکه هغه سره کم چې ضرورت وو. او ضرورت دا ځکه کته چې وګوري افغانستان کې موټر بيخي ډیر دي، موږ یو تګلار ورته جوړ کړل حکومت سره په ګډه باندې، متاسفانه هغه د نورو وزارتونو لخوا چیلنج سو. چیلنج په دې معنی چې دی هغه ته دي په صحیح سترګ باندې و نه کتل سو.
افغان صاحب، افغان صاحب، په مشخص ډول تاسو راته ویل شئ چې کوم ټکی وسه هغه ته پاملرنه ونه شوه او تاسو پیشنهاد کړی
لږ دغه موضوع یو سر روښانه کړم. دا چې اوس موږ د موټرو لپاره ټول ترانسپورټران او دولت د موږ ترانسپورټ وزارت کې ناسي موږ څنګه کولای شو چې دې ته منظم بار پیدا کړو؟ ځکه بارګيري د 5000 موټرو موږ لرل 2,00,000 موټره. نو دلته یو حالت چې نسو کېدلای چې خلکو ته په مساویانه شکل باندې یو کار روزګار پیدا شي. بل اخر په اصله په دا اوس وچه موټر برازي په ولایتونو کې بدريږي غلطه به بیرته په نمبر باندې وي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
احمد شبریم هر کلی مو کوم. چهارشنبه یعنی نن د نومبر شپږویشتمه د منظم او دوامداره ترانسپورت نړیواله ورځ ده. د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورځ له دوو کلونو راهیسې رسمن لمانځل کیږي. د 2023 کال د مې په 14مه ملګرو ملتو پریکړه وکړه چې هر کال دې د نومبر 14مه د ترانسپورت نړیواله ورځ وبلل شي. د دې ورځې درې مهم اهداف یاد شوي دي: د ترانسپورټي سیستمونو اهمیت ته د نړیوالو د توجه زیاتېدل، د چاپیریال ساتنې او اقلیم د تغیر مسالې ته توجه، یعنی ترانسپورت څومره اقلیم ککړوي او څنګه مخنیوی کېدای شي، او درېمه د ترانسپورت په برخه کې دوامداره پرمختګ. افغانستان له کلونو راهیسې د منظم ترانسپورت په برخه کې د پراخو ننګونو سره مخامخ دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظم ښاري ترانسپورت نشتوالی، غیر معیاري سړکونه او په دې برخه کې لږه پانګونه هغه څه دي چې د سفر پر مهال دوی د جدي ستونزو سره مخامخ کوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام راپور لري.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان دی چې په خپله سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي نن چهارشنبه د نومبر شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل:
پنځه خریه موږ دلته ژوند کوو، داسې موټرې نشته، دی خو یو شخصي موټر یې او لس پنځلس، بیا شخصي موټر یې کله یې کله نه یي، مریض بیا همداسې پسې پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې د دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایداره ترانسپورټي زیربناوو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشتوالی، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشتوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړی. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکي ظهور کریمي ازادي راډیو ته وویل:
هغه سي ترانسپورټي سیستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې د دلته نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات هلته ډېر زیات دی. دویم قدم کې دا چې که موټر غواړې ته مجبور چې د دواړو طرفو پیسې ومنې، د دواړو طرفو پیسې که درته ګزاره وکړي ډرایور د منطقي 2,000-2,500 روپۍ درنالي دوه طرفو.
د دې تر څنګ افغانستان د اقلیمي بدلونونو له اړخه د ډېرو زیانمنونکو هیوادونو له ډلې دی. چرته چې سیلابونه او ځمکې ښویدنې له وړاندې ډېر شمېر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورټي ستونزې یې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې یو شمېر سړکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمې یو اوسیدونکي نور الله وویل: په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مودي رئیس په دې ښار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړې، بلکې هوایي ککړه کړې او ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې. د کابل ښار د اومي ناحیه یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
په سړکونو یو ساعت کار کېږي او نور درویشت ساعته کار ولاړ وي. له دې حالت نه میاشتې تېرېږي خو دا سړکونه جوړ نه شول. د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نه شي رسېدلی. بل دا چې خاورې او دوړې جوړې کړې دي،
افغانستان اوس مهال سخت پرلپسی او بیساری وچکالی او د هوا لکه کړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هیواد کې منظم خارجي ترانسپورت وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سون توکو کارول ګلخانی غازونه او خارجي ککړتیا زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه د منظم او پایدار ترانسپورت نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې د ټولو لپاره خوندي، ارزانه، د لاسرسي وړ او دوامدار ترانسپورت نه یوازې په اقتصادي وده کې مرسته کوي، بلکې د هیوادونو ترمنځ نړیواله همکاري او سوداګري هم پیاوړي کوي. دغه سازمان ویلي چې ترانسپورت د اړیکو ښه کولو، اقتصادي ودې، ټولنیزې هوساینې او د کار فرصتونو رامنځته کولو کې بنسټیز رول لري، خو د ګلخانی غازونو د تولید یو مهمه سرچینه هم ده. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامدار ترانسپورت او له دې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دې ننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2023 کال په مۍ میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26مه د منظم او پایدار ترانسپورت د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
د منظم او دوامدار ترانسپورت د نړیوالې ورځې په اړه مو راپور اوریده. په دې خبرونه کې مو میلمه دی د افغانستان د ترانسپورت وزارت پخوانی ویان فیضی صدران. د دوی هرکلی کوم. صدران صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. که لومړی له تاسو دا واورو چې اول به ښارونو ته راسو، په ښارونو کې د افغانستان د ترانسپورت مشکلات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شبر صاحب، تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ته او سره په څنګ کې ستاسو د وزیر راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکهیل وړاندې کوم. یو څه چې د تاسیح وړ دی، زه د ترانسپورت وزارت مطبوعاتي سلاحکار وم او ویاندې وم.
وبخښئ، مهرباني.
مهرباني تاسو پوښتنه وکړئ.
ما پوښتنه همدا وه چې ځدران صاحب، چې که چېرته لومړی د افغانستان ښارونو ته راشو، د افغانستان په ښارونو کې ستاسو په نظر د ترانسپورت عمده ستونزې که چېرته یو څو ته تاسو اشاره وکړئ څه دي؟
یو ځل بیا سلامونه وړاندې کوم شیبر صاحب محترم. د هغه هیواد چې 50 کاله جګړه شاته پرېښي، بلې شکه چې په هغه کې نه یوازې ترانسپورتي ستونزې بلکې د ژوند په ټولو اړخونو کې ستونزې موجودې وي، افغانستان هم دغه مزل وهلی دی. دغه د جګړې ځپلی هیواد و. په جګړه کې هغه د پښتو متل دی، وایي آسونه نه سربېږي یا آسونه نه چاغېږي. نو افغانستان هم د دغه بدبخت کورګډ جګړې له امله چې د پردیو له لوري په افغانانو باندې تپل شوي وه، متاسفانه زمونږ ټول هغه بنسټونه، هغه معیارونه چې په معیار بیا برابر وي، د هغې جملې ترانسپورت هم متاسفانه چې د فاجعې وړ لا تر اوسه زه بولم، ما د کابل ښار او د افغانستان د نورو لویو ښارونو ترانسپورت بیخي معیاري بڼه نه لري، د معیار په برابر نه دی. اصلا زیات ستونزې په ترانسپورتي لحاظ دلته په افغانستان کې موجود
په مشخص ډول. زدران صاحب، یعنی څه ستونزې موجودې دي؟ مثلا د کابل ښار ته که چېرته راشو، او تاسو جګړو ته اشاره وکړه، په جګړو کې هغه برقي سرویسونه تخریب شول، په جګړو کې ملي بس خراب شو، سیستم یې ګډوډ شو، لیکن بیا د جمهوریت په وخت کې ځینې قراردادونه وشول، هم ځینې ترانسپورت بسونه افغانستان ته وسپارل چې په هغوی کې هم ازادي راډیو ځینې راپورونه لرل چې درغلۍ او دا خبرې هم پکې وې. لیکن په مجموع کې که چېرته ورته وګورو، یوه ستونزه دا هم ده، ولس هم همکار نه دی. تل فرضاً په ملي بسونه چوکۍ خرابوي او یا داسې چلند نه ورسره کوي لکه دا چې د دوی خپل وي. نن سبا مشکلات پسې کې دي.
تاسو وګورئ، که راشو د کابل ښار نفوس ته راشو، کابل یو وړوکی ښار و چې ورته راهي شو، او تقریبا د نیم میلیون کسانو یا څه باندې نیم میلیون کسانو لپاره دغه یو داسې ښار و چې پاک ښار و. په مخکې فضا دلته د ښار ډېره منظمه پاکه وه. دلته لکه تاسو اشاره ورته وکړه، مونږ ښاري بسونه درلودل، ښار ډېر منظم و، ټکسیان پکې چلېدلې. اوس که راشو تاسو ښار ته، ښار په هغه رقم باندې ښار نه دی پاتې شوی. که تاسو سهار وغواړئ چې وظیفې ته ځان ورسوئ، متاسفانه په ټاکلي وخت باندې تر څو چې د سهار ډېر وختي حرکت ونه کوي، ونه رسېږئ، تاسو نشئ رسېدلی. دلته ترافیک زیات دی، بیروبار زیات دی، ازدحام زیات دی. په کابل ښار کې متاسفانه غیر پلاني ساحې ډېرې دي. سړکونه په مخکې وختونو کې تاسو په تېر جمهوریت کې تاسو خپله شاید لیدلي وي، دلته به راغلي یاستئ، تاسو به لیدلي وي چې سړکونه بند و، خلکو غرفې پکې جوړې کړې، خلکو سړکو کې کراچۍ درولې، خلکو سړکونه اته قدرته ووایم چې د پیاده راو لاره به د پکې پیدا کړي، شپلی سړی پکې لاړ شي. اوس د زیات ازدحام له امله د ترانسپورت په پیسا کې که ووایم چې خلک بیکاره دي، اکثره خلک لا تر اوسه پورې هغه اشتغال او هغه چې بیدوی لري نشته، اقتصاد ځپلی دی، بیرونی هغه دی باندنی هغه په مونږ باندې شته، د تعزیرات په مونږ باندې شته، د اسلامي امارات هڅه کوي په کابل ښار کې په غیر پلاني ساحو کې دغه تفصیلي پلان یې چې اعلان کړی دی، د سړکونو د ایستلو، د موانعو د لرې کولو، د سیمنټي دیوالونو د لرې کولو، بیا هم د ښار کنټرول له کنټرول نه، د ټرافیکو د کنټرول نه، یا د ترافیک پولیسو له کنټرول نه وتلی ښکاري راته. په دې کې ښاروالۍ هم ممیده ده، ښاروالۍ هم باید په خپل ځای کې اقدام وکړي، ترانسپورت وزارت هم حاضر قیاس ورسره ممید باید په دې برخه کې، هغه ارګانونه چې خاص و مشخص وظایف لري باید دغه سر ته ورسوي. او ښاریان په خپله تر څو چې مونږ ښاري کلتور په اصطلاح مراعت نه کړو، مونږ په خپله ښاریان دلته لاس په کار نه شو، له حکومت سره ملاتړ نه شو او لاس ور نه کړو، فکر نه کوم چې زر تر زره دغه حالات کنټرول شي. تاسو به خبر یاست چې په اوس کې د کابل ښاروالۍ ورسره په څنګ کې نور نهادونه، امنیتي نهادونه هڅه کوي سړکونه پراخیږي، د ټیکسیانو لپاره امرونه ورکول کیږي تر څو د ښار بیرته منظم هغه مسیر ته راوګرځي. مګر متاسفانه چې ترانسپورت دومره زیات شوی دی، یو څوک بیکاره وي او $2,000-$3,000 کلک چې پیدا کړي دلته زاړه او پرسوده هغه موټر اخلي، بیا په لاینونو کې شالیږي، ټیکسیان شکایت لري، سرویسونه اصلا دلته بسونه موجود نه دي. هغه دولتي سکتور تاسو مخې اشاره درلوده، مونږ ملي باس درلوده، ملي باس کته پشمار یا او نه ملي باس کشیر ته تاسو وګورئ چې بیا لاین کې چلیږي. اصلا د دولتي سکتور د ملي باسونو لپاره یا د عامه ترانسپورت لپاره، دغه ترانسپورت لپاره چې هوا پاک وساتي، خلکو محیط پاک وساتلی شي او ښاري نظم مراد کړی شي، متاسفانه دلته لا تر اوسه پورې هغه څه نشته او خلک د دې جوګا نه دي، یا د وطن د دې جوګا نه دی شوی.
تاسو چاپیریال ته هم اشاره وکړه، د دې ترانسپورت نړیواله ورځ چې لمانځل کیږي، په مقدمه کې ما دې ته دا خبره یاد کړله چې ملګري ملتونه وایي چې یو علت چې دا ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي، یو علت همدا ده چې د چاپیریال د ترانسپورت له ستونزو خوندي شي. په ځینو هیوادونو کې او حتی د په افغانستان کې د سولې په کلونو کې داسې یو سیستم روان وسي، کوم موټر چې له بهره راواردې شي باید په کال کې معین موټر افغانستان ته وارد شي، او په څه ډول او څه نویت باندې موټر وارد شي، له دې سره مرسته کوله چې موټر ډېر نه شي. فکر کوم دغه دود دغه د جنګونو په کلونو کې او بیا د جمهوریت په وختونو کې بیخي مات شو، تر اوسه پورې لا فکر کوم چې زاړه موټر خلک له بهر نه راواردول شي هم داسې ده.
بله کاملا تاسو په حق یاستئ، په دې خبره کې زه در سره متفق یم. که تاسو راشئ وګورئ زمونږ ګمرکونه، وګورئ د هرات ګمرک، وګورئ نور ګمرکونه په څنګ کې چې د کومې لارې دغه موټر واردېږي، د ټیټ ماډل موټر یو څه وخت لپاره اعلان وشو چې دغه موټر باید له کار لوېدلي موټر اطرافو ته باید ووځي، مګر متاسفانه چې دلته بیا هم هغه مراعت نه شو. اوس دلته کراشي هغه ټیکسیان وګورئ، متاسفانه د یو ښار دپاره، د کابل په شان د یو لوی ښار لپاره چې دلته په ګڼ شمېر نفوس په اصطلاح اوسېږي، دغه لپاره هغه معیارونه چې په نظر کې باید ونیول شي متاسفانه نه دي. اوسنی نظام ډېره هڅه کوي تر څو دا وکولی شي دغه معیار ته راوګرځوي. دا یوازې دغه نه ده، په لویو لارو کې تاسو شیپر صاحب بهتره معلومه ده چې په لویو لارو کې زمونږ اوسانی یعنی د جمهوریت په مهال کې د جګړې له امله تلفات زیات وو. په اوس کې متاسفانه په ډېر تعصب سره زه باید ووایم چې په لویو لارو کې هغه ټکر او هغه چې د موټرو ترمنځ راپیکیږي، لکه د کندهار او د مزار او د جلال آباد او هغه نور لویو لارو کې، د خوست او پکتیا په لاره باندې چې ځي، متاسفانه هغه تلفات بیخي زیات دي. نه سړک معیاري موجود دی. اوس کې مثلا طالبانو یا اوسنی نظام د هڅه روانه کړې ده چې د کابل نه تر هرات پورې دوه سړک باید شي، معیاري سړکونه باید موجود وي، چپیس باید موټر ولري، د خپل سرعت نه د ټاکلي اندازې سرعت نه باید تیز لاړ نه شي. خو دا تر څو د افغانستان ترانسپورت په افغانستان کې، په کابل کې، په نور لوی ښارونو کې، یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې ترانسپورت معیار ته راګرځي، د فکر کوم چې وخت لرو دی ګټه.
تاسو بلې
د دې سپاره باندې تاسو وایم
مهرباني،
دا سفر سودا او زړه موټر دلته موجود دي چې د لوګي له عمله کله چې زی په غاړه کې بل موټر لار نشي دیلای. متاسفانه دغه ناقصه ته دوی توجه کړی ده. هغه تاسو خبره ده چې دا خلکو کې زیات فشار راشي، دلته خلک د لوګي او د فقر سره لاس او ګریوان دي. دولت ډیره هڅه کوي چې خلکو ته کار پیدا شي، دغه کار د شتون په هغه کې دغه ملوثه فضا په اصطلاح په هغه کابل کې کار کوي. دا اوس چې زه اوسېږم، که تاسو وګورئ ډېره دغه فضا دومره ملوثه ده چې ټوله لوګي او دوړه نیولې ده.
د لوګي تر موضوع پورې ځینې دا هم وایي چې هغه ډېر لوګي کوي، رکشاوي، او په افغانستان کې رکشاوی زیات شوي دي په شهرونو کې. جلال آباد په شمال کې کندوز ته
او د رکشاو اندازه به دې هر نه وته دي اته د کابل ښار لمنه ته چې د احمد شاه بابا مینه ده په دغه مناطق کې رکشاو بيخي کوایم چې موټر لپاره اصلا په سړک باندې ځای نه پیدا کیږي رکشاو زخت زیات شوی دي او بل عمدانه کیسه چې په دغه کواب معیاري تیل دلته نه ورته د هغه تیل چې باید په معیار برابر وي لوګای ونه کی لوګای تولید نه کی او کاربن تولید نه کی هغه تیل اوس اسلامي امارات اوس بیا ورې چې په وار وار ایران ته غیر معیاري تیل هغه تیل چې په اصطلاح کاربن تولیدوي هغه تیل چې لوګای زیات وي هغه بیرته مستردوي د هغه لپاره په اصطلاح چانځایونه یا لابراتوار جوړ کړي چې هغه ازماینه شي او راشي خو دا چې اسلامي امارات وزر نړیوالو بندیزونو سره لاس یو ګریوان دی په هیواد کې خوشبختانه چې جګړه نشته هیواد اوس د سوکاله دی آرام دی تاسو وینئ چې زمونږ له ګاونډ سره اوس دغه شته ستونزې هغوی هغه د تېره شپه په کونړ ننګه او په خوست او پکتیکا کې بمباردونه وکړه زموږ بلکې
ووژل
او د نړیوالو تعزیراتو دغه خپل اثرات دلته موجود دي خو تر ډېره بریده خلک د کابل ښاروال لکړنو په چې د میرای سره سړکونو جوړول دي او خلکو ته په اصطلاح دغه اوسنۍ ګڼه ګوڼه چې خلک نشي رسېدلی مړې ته ژوندي ته په شافخانې ته یا په کوم بل ضروري او اړین کار چې په خپل وخت نشي رسېدلی په دې رابطه د ښاروالۍ ګامونه ستایل کېږي او په مجموع کې په اقتصادي برخه کې د لویو سړکونو په پانګونه باندې د اسلامي امارت هغه پالیسي چې اوس یې راخیستې ده او سړکونه معیاري کوي جوړوي لویې لارې جوړوي دا د ستایلو وړ ده مګر په کول کې کله خبره ده تو کومه مشکله به وي چې مونږه زړه تمه ولرو چې د افغانستان ترانسپورت د معیاري وي او مونږ د یو معیاري ترانسپورت په نږدې وخت کې ولرو.
زدران صاحب مننه یو اوریدونکی هم را سره ده مایکروفون ستاسو له ازادي راډیو اورې مهرباني وکړئ.
خدای دې مان قبول کړم محترم اسما سروان صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړئ شروع جوړ بس
په خیر راغلی زه شیبر هم له تاسو سره مهرباني وکړئ.
قربان سم یو سلام تاسو مېرمنو ته وامه شبر صاحب محترم عبد الحاد تعلیم د هلمند څخه محترم احمد شبر صاحب واکن لکه مېرمنو چې اشاره وته کله نومر د حکومت د اتي ستای چې مثلا د سړکانو د غلارې برابرې کې سره دغه کې د ترانسپورت کارو قطار برابر کې خو کزه را سم د پېلمن ولادت کې شبر صاحب محترم د سړکانو حالات در سره شریک مده د غلارو پاړون نظر در سره شریک مده په خدای باور وکړه ک سړی پیدا لا پتلای یعنی مرتکل لا سړی نسی باندې چلوالي نظمور د حکومت څخه غوښتنه دغه د چواز نه د هلمند سړکان یعنی په ټوټل افغانستان کې د سرویو کې چې هغه غټ غټ سړکان مثلا د ترانسپورت لارې ور برابرې کی او دغه د برون سم کې شبر صاحب د چمپونه په خوا باندې جوړ کړی و د کندهار او د هرات غټ لار عمومي پر دې شبر صاحب کستا سیادی په خوا دغه مرجوب نه کېدل دونه ټکرونه نه کېدل لکه وس چې حکومت دغه چمپونه مثلا دغه شان ځنی استکړی دی وس یو موټروان په تی سورات سره په دې ډمبر باندې تیریږي نو د بعد مرغلطه ترافیکی پیښه مې ترাজি بعد حکومت دغه سړکونه برابر کړي لکه په خوا چې برابر وو اوس ته راغله برابر کې شبر ته محترمه
اوس خبر پدې کې د اتل صاحب اوس کوچنیان خونی یو سي سړک کې جمپ نست نو موږ به تیز ګرځونو خو یو څه خو خلک هم باید فکر وکړي
استیکر خو باید وکړي شبر صاحب محترمه خبره ده چې تاسو د اختر معلومات تاسو جرنالستانو زرما تاسو معلومات لري چې اوس یو څوک پویږي اوس د ګوره ز په خپل چې د کور څخه شبر صاحب موټرسایکل باسم هر وسایل چې د کور څخه باسم ما په ځین کې دالې چې باید په تونه صورت کې لاتم باید په قرار راځي چې سره لاتم زب اعتیاد کوم د شاده خو به بل سړی د پښو مثلی ته اعتیاد کوي شبر صاحب د افغانستان خلک د صداقتو شارو کې د ترافیکی پیښې کې تاسو وګورئ تاسو سروي وکړي یو د حکومت سروي وکړي دا کسان شبر صاحب چې په نشي توګه باندې اقتدا یا مثلا د شام خو د ګولی خو چې خپل د حالات څخه اړولې نو خو یو باچات کوي نو خامہ خای د سړی پیښې چې بار اټات نه کوي د بل مسلمان ژوند په خطر کې شي شبر صاحب
دا مشکلات تاسو مخکې د هلمند وویل د هلمند د تاسو د هلمند په کوم ځای کې ژوند کوي په خپل
شبر صاحب موږ د هلمند ولایت د ګرمسیل په ولسوالۍ کې ژوند کوو
ل ګرمسیل ولسوالۍ کوم خواته سړک غځیدلې
د هلمند ولایت مرکز له شګه شهر څخه جنوبي خواته د ناوا ولسوالۍ د ناوی څخه
ګرمسیل ولسوالۍ
د شبر
نه یعنی له ناوی تر ګرمسیل پورې سړک څه رقم ده
د لشکرګا شهر څخه تر ناوی پورې دمبر دی بیا د ناوی څخه شبر صاحب محترم راځه تر ګرمسیل ولسوالۍ پورې مکمل ګرځ خامه دی بیا د ګرمسیل ولسوالۍ څخه درخانه شینه بیا تر دیشو پورې د درې ولسوالۍ سره نشلي شبر صاحب په خدای باور وکړه پر دغه رقم کندو کپر لار د مجد حکومت سره د بیلابیل رسنۍ د طریقې دا شخ کړی دی غوښتنه مې ځینې کړې ده چې دغه د ګرمسیل لار باید دمبات شي خو د بعد مرغه دروسه نه په تیر حکومت کې چاته توجه ورته کړې ده نیوس توجه ورته کړې ده داسې کندو کپر پرته ده نو کاشکې ژورنالیست راغلی وای پر دغه لارې رپورټ جوړ کړی وای بیخي دایره نو ول خبره ده شبر صاحب تقریبا یو نیم سل کیلومتره لار ده یو کم نه ده
له ګرمسیره تر لشکرګاه پورې په څومره وخت کې رسید څوک
د دغزمیر د ځای څخه د سفار ازې څخه په درې نیم ساعته څلور ساعته پولډر مټر کې درې نیم ساعته څلور ساعته پولډر مزل شد په تیز سرعت سره خولار کندو کپار دی کبیا مې څوک ډېر تیز لاټ په درې نیم ساعته څلور ساعته تر مرکز لشکرګاه شهر پورې رسیدي شبر ته محترم
مننه اتل صاحب خو تاسو تیز مزل دا تیز مزل کې خلک را ګرځو سی تیز مزل و دی کې کنه ډېر گزاره دي کې ډېر مننه خبرونه کې برخه واخسته کور ودان ځدران سه
الله مو
خوشاله اوسه ځدران سه هم ته هم یو سن زده چې ځین خلک دا شکایت کوي چې د لینی موټروانان کله ناکله له مخدر موادو استفاده کوي خلک هم احتیاط نه کوي اوس تیز تیز ګرځي او عجله یې یو وخت خبریال ته په بهرني ویلی و یا افغانان په هر څه کې عجله کوي یو دروازې ته چې راسي یو توای ستم مخ کیسه او بل توای ستم مخ کیسه څنګه ځدران سه
شیبر صاحب محترم کوم بیره جوړه کو پلان واش کې د لاندو خبرو لپاره دومره باید وایم شیبر صاحب چې زمونږ هیڅ شای په معیار برابر نه دی متاسفانه زمونږ دغه لیسنسونه په مخ کې چې ویل شوی دی په تیر جمهوریت کې اوس خو جدي سره روانه ده ځکه زه خپل د سترګو لیدلی حال درته ځکه چې لیسنس تلوم زما لیسنس مې تمدیده وو الته دومره جدي څارنه روانه ده مخکې به کورته ترافیک او لیسنس ورته راوړ د یو څو زره افغانۍ په بدل کې دلته ډېر وخت زموږ په معیار برابر نه دی زه یو څو وړاندیزونه په دې رابطه لرل په هغه وخت کې د وخت د ترانسپورت له وزیر سره هم دغه شریک کړی و که چېرته موږ وغواړو چې معیاري ترانسپورت ولرو او معیاري ډریوران ولرو په نړیواله کچه روزل شوي ډریوران ولرو حداقل د دې هیواد په زونونو کې مونږ مسلکی انسټیټیوټونه باید ورته ولرو چې د انګریزي ژبې ترڅنګ ورسره په څنګ کې نورو په تخنیکي مسایلو کې او د ډریورۍ د معیاري ډریورۍ په زده کړه کې ورسره کومک وشي تاسو که دلته راشئ کابل کې وګرځئ تاسو به لیدلی اوس هغه بله ورځ فکر کوم چې ترافیکو اعلان وکړو چې نور څوک نشي کولای چې د موټر انجن پرته د ترافیکو له اجازه بدل کې څوک نشي کولای چې رنگ تغییر کې څوک نشي کولای چې موټر له تیلو نه ګاز ته واړوي دغه ټول شیان یا فیصله د ترافیکو د اجازه پورې وتړل شو زه یو څه وایم تاسو راشئ د کابل ښار یو نمونه درته کوم یاره زه به وایم چې دومره ملوث شي د مستریانو له درکه دی زه فکر کوم چې پلشکې به نه وي موږ تر اوسه پورې په دې نه یې توانېدلي چې مستریان تر یو خط لاندې تر یو چتر لاندې په اصطلاح راولو هغوی ته مشخص ځایونه هلته په اصطلاح مشخص کړو چې په دغه ځایونو کې به تاسو کار کوی او له هغوی امتحان واخیستل شي چې دغه مستریان دي که فقط پزې تورې کړې دي او نور په څه نه پوهېږي د یو خوا د زړو موټرو واردول چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه له بل خوا د مسلکي ډریورانو نشتون او له بل خوا د خلکو نه همکاري د حکومت سره زه فکر کوم چې دا ټول حق علتونه دي چې موږ نن دغه حالات راسول یو
ځدران صاحب فکر ته کوي لکه د افغانستان نور شیان خلک حکومت ته ګوري حکومت خلکو ته ګوري او ترمنځ کارونه پاتوي یعنی لیکن د خلکو خپل هم ډیر مسولیت دی فرضن یا فرضیه ده فکر وکړو چې حکومت تاسو یو وخت سلاکار وي د ترانسپورت په وزارت کې په هماغه وخته کې چیرته ستانه شو فکر وکړه چې د ترانسپورت وزارت هیڅ کار نه کوي نو دغه ترانسپورت خو د خلکو مربوط ده خلک له ځان سره باید دا پوښتنه وکړي چې زما مسولیت څه دی زه موټر راباسم له کوره او د باندې وسم د ځان د صحت له خاطره د بل افغان د صحت له خاطره باید څه وکم یو څه خو خلک هم باید مسولیت ومني که څرنګه
بار صاحب معظم د ژوند په ټولو پړاوونو کې یا د ژوند په ټولو ډګرونو کې په هر اړخ کې چې څلور اړخ خلک توجه نه لري زه فکر کوم هغه ژوند معیاري نه دی موږ په افغانستان کې معیاري ژوند لکه دغه دوست چې تاسو ته اشاره وکوله زه به د خپل کلي د طرف ته یا فیصله د خوست پکتیکا د پکتیکا تر غزنی دغه سړکونو ته که اشاره درته وکړم چې یو مریض هلته پیدا کیږي تر شفخانې د ولسوالۍ تر شفخانې پورې هغه نه رسیږي، لارې په دغه رقم بندې دي. د ژمي خرڅ خلک په اصطلاح د دوه میاشتې درې میاشتې مخکې اخلي، که چیرې واورې ډېرې شي اوبه ډېرې شي هلته پول نشته، په هغه د خوړنو باندې پورې کېدل مشکل وي، ورته په واوره کې په اصطلاح تاک مشکل وي، بیاري سړکونه هلته موجود نه وي. زمونږ د خلکو ژوند که اوس هم وایم په ډېرو دغه اطرافي سیمو کې که مبالغه ونه کوم هغه د کمونه اولیا د دورې ژوند سره ورته والی لري. خلک دغه توجه نه لري. یو څه چې زه وایم په دې باندې زیات نه شي له موضوع نه ونوځم، تاسو وګورئ د افغاني بانک نوټونه، موږ خارجي بانک نوټونه لکه ډالر لکه یورو او لکه نور ډېر ښه ساتو، هغه په بکسي هغه په جی بي بکس کې ساتو تر څو هغه په هغه قیمت راټیټ نه شي. اما که افغانۍ ته تاسو راشئ هغه دومره پرسوده شوي دي چې اصلا د هغې هغه لیکل نه معلومېږي سړي دپاره،
او په دغه خلک او خلک په دغه نه پوهېږي ستاسو د مالیې پیسې په دې ورځي. بله،
او خلک بلډینګونه جوړوي څلور پنځه منزله، اما که کله کوڅې ته راشئ هغه د خپل مخې هغه پیاده راوي چې هغه پرېږدي د حکومت دپاره. دغه د ناکاره خبره ده، دا ناسازه خبره ده، همدغه علت چې مونږه پرمختګ نه کوو، مونږ معیاري ښار نشو جوړولی، مونږ معیاري ترانسپورت نشو جوړولی، مونږ د ژوند نور معیارونو ته مثلا زمونږه دوا د شفخانې نه وځي هلته خرڅېږي په بازار کې، مونږه نسخې راته راکول کېږي په بازار کې بیا اخلو هغه دوا، یا مثال زمونږه د تعلیم و تربیې پیسه کې کتابونه واخیستل شي هغه بیا هلته ځي هلته خرڅېږي. دغه نظارت او کنټرول یوازې دولت هغه ستاسو خبرې ته راځن، د دولتونو برخه نه ده، د دولتونو په اصطلاح مسؤلیت نه ګرځي. دغه د خلکو یو بل ته د لاس ورکړې او له یو بل سره ملاتړ، له دولت سره امید او همکار ته امیدل، زه فکر کوم د هغه څه دي چې موږ کولی شي چې یو معیاري ښار ولرو، یو معیاري ترانسپورت ولرو، یو معیاري ژوند په کول کې دلته ولرو. متاسفانه د خلکو همکاري دلته صفر ده.
مثلا دا تاسو چې وویل چې د بیرته د ملي بسونو تراشم د کابل، په هغه وخت کې چې تاسو په وزارت کې سلاکار وي، څومره بسونه د کابل لپاره اخیستل شوي وو چې دا باید د کابل په ښار کې وچلي؟ یو ارقام تاسو په نظر کې شته؟
بلایوازه کومک کړی وو، هغه بسونه اخیستل شوي وو. دوهمه جوپه چې زه په وزارت کې وم، هغلته وزارت ته راغلم، په هغه وختونو کې زمونږ سره هند وعده وکوله چې د زرو په شاوخوا کې موږ تاسو بس موټر درکوو، د ملي بس د ښاري ترانسپورت په خاطر باندې لیک درالیږ لپاره هغه باندې کار روان و. په هغه وخت کې بتاش صاحب وزیر د ترانسپورت و، په هغه باندې په جدیت سره کار روان و. له موږ یې غوښتنه دا وه چې تاسو معیاري په اصطلاح تخنیکران او معیاري ورکشاپونه دلته باید ولري. لومړی تاسو دغه ناقصه را پکې بیا راشئ چې موږ درته بسونه درکړو. متاسفانه چې په هغه وخت کې موږ په دې باندې قادر نه شو، ډېره هڅه وشوه په دې کې په اصطلاح
په خیرات پسې نه شوی رسېدلی، نو دا وطن به څرنګه باد و؟ مننه سازران صاحب. د افغانستان د ترانسپورت اتحادیه رئیس محمد نبی افغان هم په خبرونه کې راسره شو، د دوی هم هرکلی کوم. افغان صاحب، د ترانسپورت په برخه کې که چېرته د عمومي ترانسپورت ته راشو ولایتونو په لور باندې ستونزې څه دي؟
مننه سلامونه تاسې ته اورېدونکو ته مېلمنو ته. لکه څنګه چې تاسې ویلې، ترانسپورت خصوصا د افغانستان ترانسپورت په تېرو څلوېښتو کلونو کې له جنګونو سره چې څنګه د موږ نور بخشونه له موږ نه پاتې ول او بې سرنوشته پاتې وو، دغسې د موږ ترانسپورت هم ډېر بې سرنوشته او په ډېرو سختو شرایطو کې، په ډېرو سختو حالاتو کې له دغسې حالاتو سره مخ شول، مخته راغلل چې له ډېرو کړاوونو سره مخ یو. خو که تاسې وګورئ قوانین نه ول او نهسته، او تر ډېره حده په دې بخش کې هغه افراد او اشخاص فعالیت کوي، سرمایه ګذاري یې کړې ده، چې یو چا پولو پټۍ ورته خرڅ کړی ده، راغلی ده یو موټر دوه موټر اخیستي، هغه که زیات شوي او که یا کم شوي وي. اوس هم دغه وضعیت د موږ جریان لري. متاسفانه په دې تیرو شلو کلونو کې چې خلکو په میلیاردو پیسې پیدا کړې، اما یو سرمایه ګذار دې بخش ته رانغی، ځکه دې بخش ته کار هم نه وسوي، او دغه بخش دغسې نیمکله پاتې وو، او دغه بخش دغسې له ستړو سره پاتې وو. د امارت له راتګ سره هر څه ډېره دا اوس وسې څنګه دا سکتور منظم کړو، ځکه د موږ قوانین هغه د پنځوسو کلو پخواني قوانین دي. ترانسپورټ کې په دې تیرو څلوېښتو پنځوسو کلو کې چا قوانین نه و جوړ کړي، اساس نه و جوړ سوی، اما د امارت له راتګ سره چې کله دی راغلل دلته
لتیرو شلو کلونو نه دغه د کمپاینو موټر هم ډیر ول بارونه هم کم سو دلته یو رقم ګنګ حالت را ما بینسته سو نو بیر د خلکو هغه د کمپاینو موټر هم را وستل حکومت به دې لګیا او چې څنګه تګلاره ورته جوړ کو څنګه یو اساس ورته جوړ کو څنګه هغه نوي قوانین ورته جوړ کو چې ورته جوړ سول اما هغه رقم جوړ نه سول لکه هغه سره کم چې ضرورت او ضرورت دا ځکه کته چې وګوري افغانستان کې موټر بيخي ډیر دي موږ یو تګلاره ورته جوړ کړل حکومت سره په ګډه باندې متاسفانه هغه د نورو وزارتونو خوا چیلنج سو چیلنج په دې معنی
افغان صاحب په مشخص ډول تاسو راته ویلی شئ چې کوم ټکی اوسه هغه ته پاملرنه ونه شوه او تاسو پیشنهاد کړی
دغه موضوع یو څه روښانه کړم. دا چې اوس موږ د موټرو لپاره ټول ترانسپورټران او دولت د موږ ترانسپورټ وزارت کې نه سي موږ څنګه کولای شو چې دوی ته منظم بار پیدا کړو ځکه بارګيري د 5000 موټر او موږ لرل 200000 موټر نو دلته یو حالت چې نسو کېدلای چې خلکو ته د په مساویانه شکل باندې یو کار روزګار پیدا شي بل اخره پیسې لا په دا وسو چې موټر برازي په ولایتونو کې بدريږي اغلته به بیرته په نمبر